د ماسپښین دوی بجې شوې د ازادي راډیو د دې سات خبرونه زه احمد شیبر وړاندې کوم. په تخنیکی برخه کې طاهر روشن را سره مرسته کوي. السلام علیکم. دا خبرونه په منځنۍ صفه 12:00 په ټول افغانستان کې خپریږي او په کابل، مزار شریف، هرات، کندهار، خوست، ګردیز، جلال آباد او اسداباد ښارونو کې د اف ام 15 صفه دا خبرونه اوریدل شي. په خبرونه کې مو په کابل کې د سولې د عالی شورا د مشر د جنازې د مراسمو پر مهال د ولسمشر کرزي له څرګندونو خبرو، د پاکستان حالات مو هم څارلي. د دغه هیواد ګڼو رسنیو دا ویره څرګنده کړې ده چې شایي امریکا حمله پرې وکړي. خو مخکې تر دې چې د خبرونې نور مطالب تاسو ته معرفي کړم، د دې ساعت خبرونه له احمد تکل اورو.
السلام علیکم. په پایل کې د مهمو خبرونو سرلیکونه. ولسمشر حامد کرزي د سولې د عالی شورا د مشر برهان الدین رباني د جنازې په مراسمو کې ژمنه وکړه چې له وسلوالو مخالفینو سره د سولې خبرو اترو ته به دوام ورکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي که امریکا د تروریزم پر ضد په جګړه کې د اسلام آباد پر اجراءاتو صریحو انتقادونو ته دوام ورکړي، نو دا امکان شته چې خپل یو متحد له لاسه ورکړي. او په پام کې ده چې فلسطینیان د یو خپلواک هیواد په توګه د فلسطین د جوړېدو طرحه نن د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې ته وړاندې کړي. بشپړ خبرونه. ولسمشر حامد کرزي د سولې د عالی شورا د مشر برهان الدین رباني د جنازې په مراسمو کې ژمنه وکړه چې له وسلوالو مخالفینو سره د سولې خبرو اترو ته به دوام ورکړي. ښاغلي کرزي دا څرګندونې نن په ارګ کې د استاد رباني د جنازې په مراسمو کې وکړې.
خون استاد شهید و دیگر قربانیان راه آزادی و عزت افغانستان ما را ملزم می سازد که در رسیدن به صلح و امنیت
د شهید استاد او د افغانستان د ازادۍ او عزت د نور قربانیانو ویني پر موږ دا لازموي چې سولې او امنیت ته رسیدو لپاره خپل هڅو ته دوام ورکړو او ثابت کړو چې که یو ملت پریکړه وکړي چې سرلوړی وي او راتلونکو نسلونو ته ښه راتلونکی جوړ کړي، له دې ډول دارنو جنایاتو او ناځوانو دښمنیو سره خپل لار نه پرېږدي. د استاد رباني جنازه د زرګونو کسانو په ګډون او ترکلکو امنیتی تدابیر لاندې په وزیر اکبر خان غونډۍ کې خاورو ته وسپارل شو. د سولې د عالی شورا مشر او د مجاهدینو د واکمنۍ د وخت ولسمشر پروفیسر برهان الدین رباني د سه شنبه په ورځ په خپل کور کې په یو انتحاري حمله کې ووژل شو. امنیتي چارواکو طالبان د نوموړي په وژنه تورن کړي، خو وسلوالو طالبانو دا تور رد کړی. په افغانستان کې د ملکی وګړو په وژنه د یوې تورنې ډلې دریم غړی پروند د امریکا په یوه محکمه کې خپل جرم ومنه. پر دې ډله تور پورې دی چې ملکی افغانان یې په بیرحمۍ سره وژلي دي. امریکایي سرتیری اندریو هولمز په دې ډله کې چې 15 غړي لرل او د قاتل ډلې په نوم مشهوره وه شامل وو. دوی د 2010 کال په جنوري میاشت کې په کندهار کې د خدمت په ترڅ کې د درې تنو بې ګناه ملکي افغانانو په وژنه تورن دي. هولمز خپل جرم ومنه، خو ویل چې ده دا وژنه له مخکې نه وه پلان کړې. په پام کې ده چې محکمه به د دې قضیې په اړه نن حکم وکړي. اندریو هولمز پر خپل عمل پښیمانی څرګنده کړه او اعتراف یې وکړ چې دا وژنې په بیرحمۍ سره شوي، خو ویل چې د ده په نیت کې د ملکي وګړو وژنه نه وه. د کندهار امنیتي چارواکي وایي چې په تېره اونۍ کې په کندهار ښار او ولسوالیو کې د وسلوالو مخالفینو د یو سر ګروپ په ګډون 8 تنه وژلي او 10 تنه نور یې ژوندي نیولي. د کندهار د امنیت عامر سمونوال شیرشاه یوسفزي یوې خبري غونډې ته وویل چې دا وسلوال په پنجوایي ولسوالۍ کې د ځانګړو عملیاتو پر مهال وژل شوي او نیول شوي. د زیاته کړه چې پولیسو همداراز په روانه اونۍ کې نور 10 وسلوال کسان له وسلو چاودیدونکو موادو او د مخابرې له اویا دستګاو سره نیولي دي. لازادی رادیو څخه خبرونه اوري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي ک امریکا د تروریزم پر ضد په جګړه کې د اسلام آباد پر اجراءاتو صریحو انتقادونو ته دوام ورکړي، نو دا امکان شته چې خپل یو متحد له لاسه ورکړي. هنارا بنیکر پر نیویارک کې جیو ټلویزیون ته وویل چې واشنگتن نشي کولای د پاکستان خلک له ځانه لري کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر دا څرګندونې وروسته له هغه کوي چې د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیر ادمیرال مایک مولن پرون وویل د پاکستان د پوځي استخباراتو اداره ISI له حقنی شبکې سره نږدې اړیکې لري. مولن د امریکا د سنا د پوځي خدماتو په کمیټه کې څرګنده کړه چې حقنی شبکه د پاکستان د پوځي استخباراتو د ادارې یوه حقیقي څانګه ده. د همدارز وویل چې د روانې سپتمبر میاشتې په لسمه په وردګو ولایت کې په یوه لرۍ کې سخته چاودنه او په کابل کې د امریکا پر سفارت د وږې د 22 نیټې برید حقنی شبکې د پاکستان د پوځي استخباراتو د ادارې ISI په مرسته پلان کړی و.
In choosing to use violent extremism as an instrument of power,
the policy de yewi wasile patoga la tawtrikhwali aw ifratiyat khade istifade pa intikhab sara de Pakistan hukumat او په خاص ډول پاوز او ISI نه یوازې له امریکا سره ستراتیژیک شراکت بلکې په سیمه کې د یو مشروع سیمه ایز نفوذ لرونکي او د یو محترم هیواد په توګه د پاکستان چانسونه هم له خطر سره مخامخ کوي. لمولن سره یو ځای د امریکا دفاع وزیر لیون پنیتا هم خبرې وکړې او ویل چې امریکا به د خپلو سرتیرو د مسؤلیت په خاطر هر ډول لازم اقدام وکړي، خو ده په دې اړه چې دا اقدامات بڅوي د نورو جزئیاتو له څرګندولو ډډه وکړه. په پام کې ده چې فلسطینیان د یو خپلواک هیواد په توګه د فلسطین د جوړېدو طرحه نن د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته وړاندې کړې. تمه ده چې ولسمشر محمود عباس به د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې د خپلې وینا په ترڅ کې په ملګرو ملتونو کې د فلسطین د غړیتوب طرحه وړاندې کړي. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو به هم په عمومي اسمبله کې وینا وکړي. امریکا او اسرائیلو دواړو د یو خپلواک فلسطیني هیواد رامنځته کېدو له طرحې سره مخالفت څرګند کړی او ولسمشر براک اوباما ژمنه کړې چې دا طرحه به په امنیت شورا کې ویټو کړي. اوباما ټینګار کوي چې فلسطینیان خپلو اهدافو ته یوازې له اسرائیلو سره د خبرو اترو له لارې رسیدای شي. د یمن دولتي ټلویزیون وایي د دې هیواد ولسمشر علي عبدالله صالح په سعودي عربستان کې د دریو میاشتو له تیرولو وروسته خپل هیواد ته ستون شوی. صالح له فبروري راهیسې له اعتراضونو سره مخامخ دی چې اعتراض کوونکي د ده لرې کېدل غواړي. ولسمشر صالح له دیرش کلونو راهیسې پر یمن واکمني کوي. دی په جون میاشت کې وروسته تر هغه سعودي عربستان ته ولاړ چې په مرکز سنا کې د ولسمشرۍ پر ماڼۍ د برید په نتیجه کې سخت ټپي شو. دولتي ټلویزیون وویل علي عبدالله صالح نن وختي په یوه شخصي الوتکه کې سنا ته ورسید. په دې باب نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. پلازمینه سنا د حکومتي ځواکونو او د صالح د مخالفانو ترمنځ د شخړو او جګړو په صحنې بدل شوی. د روسیې د صدر اعظم ولادیمیر پوتین په مشرۍ حاکم ګوند نن خپل دوه ورځنی کانګرس پیلوي. تمه ده چې د متحد روسیې ګوند به پر روانه دسمبر میاشت کې په پارلماني انتخاباتو کې د ګډون لپاره خپل کاندیدان غوره کړي. اوس مهال دا ګوند د دولتي دوما یا ولسي جرګې له 450 څوکیو څخه 315 څوکۍ په واک کې لري. څارونکي وایي چې د پارلماني انتخاباتو نتایج به دا روښانه کړي چې د راتلونکي کال په مارچ میاشت کې به د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د دې ګوند کاندید څوک وي. ولسمشر دمیتری میدویدف او که صدر اعظم ولادیمیر پوتین. په پام کې ده چې پوتین او میدویدف دواړه د کانګرس غونډې ته چې سبا په مسکو کې دوام کوي وینا وکړي. دا له ازادي راډیو څخه خبرونه.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان ولسمشر د په افغانستان کې له طالبانو سره د سولې د خبرو پر دوام ټینګار وکړ. په خبرونه کې مو د حامد کرزي د څرګندونو ترڅنګ په خوست کې د نړیوال هوایي ډګر له جوړېدو خبره و.
دغه میدان 4 کیلومتره اوږدوالی دی، 2.5 کیلومتره سور دی، دا 15000 جربه مځکه ده.
پروانه خبرونه کې به دا هم اوري چې په پاکستان کې یو شمېر رسنۍ دا ویره لري چې شایي امریکا پر دغه هیواد حمله وکړي.
دا وی فوجین را نشي نو هوایی مداخلت کولای شي، د سمندر نه مداخلت کولای شي.
تر دونی مو بجو وروسته د دې سات په خبرونه کې ازادي او اوریدونکو پروګرام کې تاسو ته تازه رسیدل پیغامونه خبرو او تر هغه دمه یو شمیر نور مطالب هم لرو. د افغانستان د پخواني ولسمشر او د سولې د عالي شورا د مشر برهان الدین رباني د خاورو ته سپارلو په مراسمو کې حامد کرزي د سولې د هڅو پر دوام ټینګار وکړ. برهان الدین رباني چې د سه‌شنبه په مازیګر په کابل کې چاودنې وواشه، نن په دغه ښار کې د وزیر اکبر خان په غونډې کې خاورو ته وسپارل شو. له کابل احمد زبیر ژمن رپورټ لري.
د برهان الدین ربانی د جنازې مراسم د جمهوریت ریاست د ارګ پانګړ کې تر سره شول چې یو شمیر حکومتي چارواکو د نوموړي خپلوانو او پلویانو بهرنوی ډیپلوماټانو او ملمنو په کې ګډون وکړ. د نوموړي مړی په یو تابوت کې چې د افغانستان په بیرغ پوښل شوی و د ځانګړي تشریفاتي قطعه په ملتیا د ارګ پانګړ کې کېښودل شو. لومړی بهرنوی ډیپلوماټانو او ملمنو ورته د درناوي مراتب وړاندې کړل. بیا د ولسی جرګې د غړي عبدالرب رسول صاف په امامت د جنازې لمنځه دا شو خو تر لمانځه مخکې جمهور رئیس حامد کرزي وینا وکړه. ښاغلي حامد کرزي برهان الدین رباني ګران شهید یاد کړ او د هغه د شخصیت او ژوند په اړه یې خبرې وکړې. نوموړي د سولې لپاره په هلو ځلو ټینګار وکړ. ویل د هغه مړینه دا الزامي کوي چې افغان دولت د سولې او امنیت په لار کې خپلو هلو ځلو ته دوام ورکړي. خو جمهور رئیس وویل دولت متحد دی چې له هغو کسانو سره هم جدي چلند وکړي چې له سولې سره دښمني کوي. دی وایي موږ په عین وخت کې چې سولې ته د رسېدو لپاره چې زموږ د ګران شهید استاد هیله وه خپلو هلو ځلو ته دوام ورکوو، خپل مسؤلیت بولو چې له هغو کسانو سره په جدیت چلند وکړو چې د سولې سره دښمني کوي. په دې برخه کې به د افغانستان دولت د خپلو خلکو له مشورې سره سم عمل وکړي.
افغانستان عمل خواهد کرد.
جمهور رئیس حامد کرزی په خپل وینا کې برهان الدین ربانی ته د افغانستان د سولې د شهید لقب ورکړ. ښاغلي کرزی د ربانی وجون کې مکار وبلل او ویل چې د نوموړي له زړه سوي نه په استفاده سره هغه ته ځان ورسو. مراسمو ته د برهان الدین ربانی زوی صلاح الدین ربانی هم خبرې وکړې او له دولت نه غوښتل چې د نوموړي د وژنې عاملین تعقیب کړي. د جنازې له مراسمو وروسته د برهان الدین ربانی مړی د کابل وزیر اکبر خان غونډې ته ولېږدول شو او هلته خاورو ته وسپارل شو. نوموړی د تیرې سې شنبې په ماښام په خپل کور کې د یو داسې کس لخوا په ځان وژون کې حملې سره ووژل شو چې ځان یې د وسلوالو مخالفینو قاصد معرفي کړی و. خو د نوموړي د وژنې مسؤلیت تر اوسه پورې چا په غاړه نه دی اخیستی او وسلوالو طالبانو هم په یو پیغام کې ویلي چې په دې اړه له څه ویلو ډډه کوي.
د برهان الدین ربانی د خاورو ته سپارلو په مراسمو کې ولسمشر حامد کرزي وویل چې له طالبانو سره به د سولې هڅې بیا هم دوام وکړي. بل لور ته د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مرستیال سناتور عبدالرحیم مندوخیل وای د برهان الدین ربانی وژنه د سولې په بهیر کې خند راوستی دی او د سولې بهیر ته تاوان رسولی، خو دا بهیر به بیا هم روان وي. له سناتور عبدالرحیم مندوخیل سره په کوټه کې د ازادي راډیو خبریال بارکوال میاخیل ټلیفوني مرکه کړې ده او لومړی یې د سولې پر بهیر د هغه د وژنې اغېز ترې پوښتلی. عبدالرحیم مندوخیل وویل
دا یو ناروا عمل چې پر افغانستان باندې مسلط کړل شو او رباني صاحب نما شخصیت په داسې وخت چې افغانستان ته د دې ډېر ضرورت و هغه یې شهید کړ.
رحیم صاحب، اوس چې استاد رباني ووژل شو څه فکر کوئ چې له دې سره د سولې د بهیر ته څومره تاوان ورسېد؟ د سولې دا بهیر خو ډېر پر مخ تللی و، آیا دا به پر ځای ودرېږي که نه د یو بل چا په مشرۍ کې به دوام ولري؟
رباني صاحب مرګ چې دی شهادت چې دی هغه خو یقینا تاوان رسولی دی، په دې چې د موقع رهنما مشر او دغه تمام تفصیلات ورته معلوم دي چې کوم مجلسونه وشو بله وشو، نو هغه په شهادت باندې خو دا تاوان یقینا شته او دغه د افسوس خبره ده، ډېر لوی تاوان به وي. لیکن افغانستان ادارې لري، اوس هم دغه اداره دا د رباني صاحب سره سربراهي کوله. دا په قاعده پر ډېرو پوهو خلکو مشتمل ده، سکرکیز خپل لري، سکرچان لري د هرې شعبې، نو هغه چې دی انشاءالله دا کم چې کم لوی ده او دا کم تاوان شوی دی دا به بېرته ټیک کړل شي انشاءالله. دا څه شی به نه وي، هغه هر شی چې دی هغه پر مخ باندې به ځي.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند لمرستيال مشر عبدالرحیم مندوخیل سره مو مرکه اوریده. په یوې خبرتیا پسې د واشنگتن او اسلام آباد ترمنځ د خړوپړو اړیکو په ارتباط اوریدل شي.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو اوریدل.
اسلام آباد د واشنگتن لخوا په هغه تورونو سخت غوسه څرګنده کړې چې وایي د دې هیواد ځواکمن استخباراتي اداره ISI د حقانی د ډلې ملاتړ کوي. دا ډله په کابل کې پر افغان او امریکایي اهدافو په بریدونو تورنه ده. د امریکا د متحده ایالاتو د ټولو ځواکونو د لوی درستیز مایک مولن روسي څرګندونې په سیمه کې د تروریزم خلاف د جګړې راهیسې تر اوسه تر ټولو جدي تورونه دي چې اسلام آباد ورسره مخامخ کیږي. په دې اړه نور تفصیل له اجمل انڅخاور.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر حنا ربانی کرتا تورونه پکله کرد کړی او هغه مازی اوازې بللی. نو موړی امریکایي چارواکو ته خبرداري ورکړی چې پتا ډول تورونه به پاکستان د یو متحد په توګه لاله سور کړی. نو موړی چې د محل د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلی کې د ګډون لپاره په نیویارک کې د لاغه ځای د پاکستان جیو تلویزیون ته وویل کچیر دوی دا ډول تورونه ته دوام ورکړي دا به خپل امریکا ته په زیان تمام شي. د نوموړي په وینا د یو متحد او شریک په اړه په عام محضر کې دا ډول تورونه او سپکاوی د منلو وړ نه دی. د کر څرګندونې د جمعې په ورځ د لومړي ځل لپاره په پاکستان کې خپرې شوې. ورپسې د پاکستان صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی هم د دې تورونو په ځواب کې ویلي و چې واشنگتن په ستونزمن دریځ کې دی. نوموړي په کراچۍ کې خبریالانو ته وویل امریکا نه له موږ سره یو ځای اوسېدای شي او نه له موږ پرته. یوسف رضا ګیلانی زیاته کړه زه دوی ته وایم چې کچیرې دوی له موږ پرته اوسېدای نشي نو ښه دا ده چې له موږ سره تماسونه زیات کړي څو ناسم پوهاوی له منځه ولاړ شي. د پاکستان چارواکي د عکس العملونه د امریکا د ټولو ځواکونو د لوی درستیز مایک مولن د هغه څرګندونو په ځواب کې ښیي چې د کانګرس یوې غونډې ته یې په وینا کې د پاکستان استخباراتي اداره یا ISI په څرګندو ټکو د حقانی د شبکې په ملاتړ تورنه کړه. د نوموړي په وینا د حقانی شبکې په کابل کې د امریکا پر سفارت او د ناټو پر مرکز وروستي برید کې لاس درلود او تر دې د مخه یې په افغانستان کې پر افغان او ناټو اهدافو ګڼ نور بریدونه هم تنظیم کړي. مایک مولن وویل د حقانی ډلې په هغه موټری بم چاودنه کې هم لاس لري چې څو ورځې وړاندې پنځه افغانان ووژل او اویا تنه امریکایي سرتیري یې ټپیان کړل.
د حقانی نتورک فور ون اکټس اس ا ویریبل آرم
اصلی خبر دا ده چې حقانی شبکه په حقیقت کې د ISI د یوې څانګې په توګه عمل کوي. د حقانی فعالانو د ISI په ملاتړ په وردګو ولایت کې په یو لارې کې بمی چاودنه او په کابل کې زموږ پر سفارت حمله پلان او عملی کړی ده.
د مولن په وینا د پاکستان د پوز دی پالیسي په سیمه او نړۍ کې د پاکستان حیثیت او اعتبار ته شخصیان اړولې ده. د امریکا د ټولو ځواکونو لوی درستیز مایک مولن همدارنګ ویل له امریکا سره داسې باوري اسناد شته چې د حقانی شبکې د ISI په ملاتړ د جون پر 28مه نیټه په کابل کې د انټر کانټیننټل په هوټل او همدارنګ په ځینو نورو وړو خوکاري بریدونو کې هم لاس درلود. داسې باور دی چې د حقانی ډله د افغانستان پولي ته نږدې شمالي وزیرستان په قبایلي سیمه کې میشته ده او د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI ملاتړ ورسره دی. د ISI سره د پخوانی شوروي پر ضد د افغان جهاد د مودې رئیسی اړیکې لري. امریکایي چارواکي وایي د حقانی ډله په افغانستان کې میشتو امریکایي ځواکونو ته تر ټولو ستر ګواښ دی.
لطیفه پرې د سیاسي چارو کارپو او قبایلي مشر د امریکا لوی درستیز په پاکستان باندې تور پورې کړی دی چې د حقانی ډله د دوی په وینا چې په شمالي وزیرستان کې ډیره ده د پاکستان د استخباراتو د مرکزی ادارې ISI مټ ده. تر اوسه پورې په پاکستان باندې دومره سخت انتقاد نه و شوی، څه فکر کوي دغه انتقادونه به خبره چیرته ورسوي؟
دا اوسو چې په اخره کې د امریکې وزیر دفاع او د اولوی درستیز کوم خبرې کړي دي نو دا خو بېخي جنگ ته نږدې خبرې دي. او په پاکستان کې دا څو ورځې په میډیا کې او په خلکو کې دا خبرې ګرځي چې ډېره خطره ده چې د پاکستان او د امریکې ترمنځ جنگ جوړ شي.
تاسو ویل چې د پاکستان پر رسنیو کې دا خبره کیږي چې شاید امریکایي ځواکونه په پاکستان کې حمله وکړي، څنګه دا رسنۍ څه وایي؟ که دا برید امریکایي ځواکونو کاوه د پاکستان په کومه برخه ممکن دا برید وکړي؟ د رسنیو په وینا
نو عام طور خو دا خبره کیږي چې امریکایانو دا غوښتنه ده چې دا حقانی نتورک چې دی دا د شمالي وزیرستان کې تاسو آپریشن وکړي، عملیات وکړي او دا نه دا حقانی نتورک چې دی د دوی امریکایان وایي چې په شمالي وزیرستان کې دی باید چې دا دی تاسو دا ووهئ او د شمالي وزیرستان نه په افغانستان باندې او د ناټو په فوجونو په امریکایي فوجونو باندې حمله بند شي. ولې د پاکستان موقف دا دی چې دوی وایي چې په شمالي وزیرستان کې ډېر امن دی او په شمالي وزیرستان کې داسې څه خبره نشته، نه حقانی نتورک شته. او دوه څلور ورځې مخکې د حقانیانو چې اوس کم مشر دی خلیفه هغه هم وایي چې زه د پاکستان کې نه یم، زه د افغانستان کې یم.
دغه د پاکستان او امریکا چې اړیکې خرابې دي، لکه څرنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه، او تاسو دا هم وویل چې خبره جګړې ته رسېدلې ده، امریکا پر پاکستان څه ډول فشار راوستی شي څو پاکستان دې ته اړ کړي چې د امریکا غوښتنو ته سر ټیټ کړي؟
ظاهره خو چې کم دی پاکستان د ادارو خصوصا د فوجي جنرالانو نظر دی او د امریکایانو نظر دی، په دې کې خو داسې مطابقت کاری نه. پاکستان جنرالان هغوی د پاکستان دپاره د اسلام ټیکه اخیستې ده چې دوی به په ټوله دنیا کې اسلام خوري او دوی به په کابل په افغانستان کې امریکې ته ماتې ورکوي، لکه چې وروسته د هغوی خو دا خیال دی چې وروسته هم دوی ماتې ورکړې ده. نو د دې نظر سره دا ممکنه نه ده چې دوی سروغه جوړه وشي، او چې روغه جوړه د دوی تر منځ نه کېږي نو بیا ډېر امکان دی چې په پاکستان کې داسې خبرې هم شروع شوي دي چې فوجیان جنرالان چې کوم دی حکومت واخلي، دا سول یا جمهوري حکومت چې کوم دی دا اوشړي وړاندې کړي او د امریکې سره د جنګ لپاره ځان تیار کړي.
اپریدی صاحب، که فرضاً د دواړو هیوادونو ترمنځ د امریکا او د پاکستان ترمنځ اړیکې دومره خراب شوې چې خبره جګړې ته ورسېده، پاکستان ته به څه زیان ورسي؟
پاکستان ته ډېر زیان ځکه رسېدلی شي چې امریکا د ملګرو ملتونو د خوا یو د چا خبره یو قرارداد یو ریزولوشن منظورولی شي او بیا د پاکستان په ضد باندې اقتصادي بندیزونه هم لګولی شي او د پاکستان لکه کوم امدادونه د امریکې او د یورپ نه ورکړې کېږي عام کېدلی شي او دغه چې امریکایان چې کوم دی په وزیرستان کې او په ځینې زو نورو ځایونو کې مداخلت هم کولی شي، که د هغوی فوجونه را نه شي نو هوایي مداخلت کولی شي، د سمندر نه مداخلت کولی شي او په پاکستان باندې یعنی یو قسم له جنگ مسلط کېدلی شي. د دې به څه نتیجه راوځي؟ خو پاکستان ته ډېر زیات مشکلات جوړېدونکي دي.
چې پاکستان ته ډېر زیات مشکلات جوړېدونکي دي، ستاسو په وینا فکر نه کوي چې د پاکستان حکومت په تیره بیا اسلام آباد به د حقانی شبکه ممکن امریکایانو ته وسپاري او یا به په شمالي وزیرستان کې پراخ عملیات پیل کړي؟ داسې عملیات لکه په سوات کې چې کړي وو.
زه بیخي د دې زرم چې دا بیخي ممکن نه ده چې د حقانی شبکه یا د حقانی نتورک چې دا پاکستان مات شي. دا د پاکستان د هغو اساسو حصه ده پاکستان کم طالبانو تخپل اساسی گنی او دی امریکی دی پزد او آغا یو مضبوط قوت گنی او دی افغانستان پا افغانستان باندی کنٹرول دی حاصلولو دی پارا دی پلاس کی مضبوط سلای او اصلا گنیش.
نو په داسې حال کې چې پاکستان خپل لډیرو پراخو ستونزو مشکلاتو سره مخامخ کېدای شي، بیا نو فکر نه کوي چې پاکستان به یو څه راشاته شي او ځینې امتیازات به امریکا ته وسپاري؟
د پاکستان جنرالان او حکمرانان مجبور دي، دا سیول حکمرانان خو څه اختیار نه لري، دوی خو چې جنرالان ته څه ووایي هغه شان حکم به کوي. پرون هم وزیر اعظم او د رئیس جمهور سره ملاقات کړی دی او ویلي دي چې دا امریکایان غلط وایي او موږ به داسې وکړو، په پاکستان کې د امریکې بوټان نه منو. نو دا خو اسې ده دوی ته چې څوک څه ووایي جنرالان هغه خبره کوي. د دې نه ډېره خطره کوي، د دې نه ډېره خطره ده. خدای مکه چې د امریکې او د پاکستان جنگ جوړ شي او امریکا چې کله خصوصا په شمالي وزیرستان کې راننه وځي او ځنې د اسلام آباد په ضد هم په اسلام آباد باندې هم ځنې ګوزارونه وکړي، ډېره خطره ده.
لطیف اپریدی د سیاسي چارو کارپو، مننه.
قربانی.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ازادي رادیو په منځني سپد دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري. روانه خبرونه مو تر درو بجو ده، البته له لوی سره زموږ خبرونې د سهار له د ماښام تر اوو بجو پورې دوام لري. د خبرونې د منځني سپې تر څنګ په کابل، مزار شریف، هرات، کندهار، خوست، ګردیز، جلال آباد او اسد آباد ښارونو کې د اف ام په 3.5 څپه اوریدلی شي. په خوست کې هم لکه څنګه چې ما وویل ازادي رادیو د اف ام په 3.5 سپاورې دلې شي. په دغه شار کې د نوي هوایي ډګر د جوړېدو عملی چارې پیل شوې. ټاکل شوی ده چې پر دې هوایي ډګر 50 میلیونه امریکایي ډالر ولګې شي. خوستیان دې پروژې ته خوشاله دي. د دغه ولایت په لسګونو زره کسان په عربي هیوادو کې کاروبار لري او د دې ډګر له بشپړېدو سره به تګ راتګ ورته اسانه شي. دغو کسانو له 2 کلونو را په دې خوا رسنیو ته ویل چې دوی د هوایي ډګر د جوړېدو لپاره سخت اړتیا لري. د خوست له شاره د ازادي راډیو خبریال امیر بهیر د دې هوایي ډګر په اړه رپورټ لري.
تر اوږده ځنډ وروسته بالاخره په خوست کې د نوي ملکي هوایي ډګر د جوړېدو عملي چارې پیل شوې. د خوست ډېری ځایي اوسېدونکو په تیره بیا هغوی چې د کلونو را په دې خوا په متحده عربي اماراتو او د خلیج په نورو هیوادونو کې په خوړی او مزدورۍ بوخت دي، د دې مهمې او حیاتي پروژې پر جوړېدو زیات خوشاله دي. څو تنو ازادۍ راډیو ته وویل دوی پوره باور لري چې د دې نوي هوایي ډګر په جوړېدو سره به نه یوازې په بهر کې د خوست میشت مسافرینو د تګ راتګ لپاره لازمې اسانتیاوې برابرې شي، بلکې ګڼ شمېر پانګوال به هم وهڅول شي چې خپلې پانګې د خلیج له هیوادونو څخه خوست ته راولېږدوي او دلته یې د سوداګریزو چارو په پرمختیا او د کوچنیو تولیدي کارخانو په جوړولو کې په کار واچوي.
سلطان محمود خیرخوا، زه نن نهایت خوشحال یم. زموږ د دولت یوه خبره ریښتونی شوه چې هغه نن د هوایي ډګر افتتاح ده، او بل په دې خبره زیات خوشحال یم چې د غصیبینو لوس یو ځل اعلان کړو که دولت ریښتونی قدمونه وغولي لکه نن چې وغوښتل. زه فکر نه کوم چې د غصیبینو سره ولش منځ کم چیرته په خوست کې پدې ځکه خستول هغه څوک دي چې واقعاً په دولت ځله باندې کې په حکومت ځله باندې کې او د دولت په عمله کې ځله باندې کې
ډېر مسافر په مراتب دوبای په سعودي کې لري. د میګ د پورا ډېر مشکلې په میګ د پورا دومره لوی سہولت دی لکه په کول په کول چاختار ریتی میګ هر ورځ اختارې دومره لوی سہولت او دومره ورته خښولې په امنیتي لحاظ کې په میګ سال په سال کې شویلې او ټول کمینا میګ دغه امنیت ویلوري
دای وځي د خوست پر سہولت نه ده.
داس ټول شمالي وزیرستان ته ګټه ده، کرم جنسی ته ګټه ده، دا نږدې خلک چې دي او دا د دوی د پخور نه په دې کې دوی ته نږدې ده.
د پلان له مخې د خوست هوایي ډګر د ښار جنوب لور ته د سګي په پراخه دښته کې جوړیږي. په دې ولایت کې د هوایي ډګر مسؤل انجینر جنت ګل منګل وایي چې د هوایي ډګر د جوړېدو چارې به په پړاویز ډول سرته رسیږي. د په خبره په لومړي پړاو کې به د ترانسپورت وزارت له انکشافي بودیجې څخه د 2 میلیون امریکایي ډالرو په لګښت سره د هوایي ډګر د احاطې چارې بشپړیږي، او په دوهم پړاو کې بعد د 500 میلیون امریکایي ډالرو په لګښت په نړیوال سټانډرډ د ډګر رن وی، ترمینل او نور اړین تاسیسات جوړیږي.
دغه میدان 4 کیلومتره اوږدوالی دی، 2.5 کیلومتره سور دی. دا 15000 جربه مځکه ده. د محترم کرزی صاحب په حکم سره دغه مځکه ټوله دولتي ده، فقط 4000 جربه شخصي ملکیت دی. دا بینالمللي هوایي ډګر دی. دغه میدان چې جوړ شي دا خاص او خاص د دوی ولایتونو لپاره ده. پدې دې زینب اجان بیت الله شریف ته د خپل کور نه به سپریږي او همدارنګه دغه میدان نه به د جهان ټولو نقطو ته مسافرین تګ ورته کوي.
د خوست هوایي ډګر مسول ول د نوي هوایي ډګر پروژه یو اوږدمهاله پروژه ده چې د دریو کالونو په مدار کې به بشپړه او عملاً به ګټه اخیستنه ته وړاندې شي. بلخوا د خوست والی عبدالجبار نعیمی هم په خپل اوږدو سرګندونو کې د خوست مرکزی برخه کې په نړیوال سټانډرډ د نوي هوایي ډګر جوړېدل د لوی پکتیا د دریو ولایتونو د اوسیدونکو او پنګوالو د اقتصادي ودې او سوداګریزي راکټي ورکړې د پراختیا او د وزګارو ځوانانو د بختیاو لپاره یو مهم او ګټور اقدام وباله.
زما په د ټولو خوست مشتو څخه، د ځوانانو څخه، د مشرانو څخه، د ټولو ورونو څخه به مې دا توقع وي چې په دې برخه کې د هر نوع همکاري وکوي تر څو موږ دغه هوایي ډګر تکمیل کړو. زما د مطبوعاتو، د فرهنګیانو، د فرهنګ پالانو او د وطن دوستانو څخه توقع دا ده چې په دې لار کې دي رغند رول ادا کړي لکه څنګه چې رول ادا کړي. همدغه سنځه د جورنالستانو څخه ډیر مننه کوم چې دوی هم په دې کې ډیر رول ادا کړي او خپل رول په راتلونکي کې ولوبوي. زه مطمئن یم چې زموږ امنیتي ارګانونه دې ته نه اړ کیږي، ځکه چې دا ولسی پروژه ده او دا د ولس مهمه پروژه ده. خپل ولس په دې په امنیت کې رول لوبوي او کار کوي.
خوست کې د نوي هوایي ډګر د پروژې عملی چارې په داسې حال کې پیلېږي چې اخوا د خوست د کرهنې او مالداري ادارې د مسؤلینو د معلوماتو له مخې لا هم د هوایي ډګر لپاره د ځنګړې شوی 15000 جریبه دولتي ځمکې یو برخه د یو شمیر کسانو په ولکه کې ده. خو د خوست والی عبدالجبار نعیمی وای کپنګدې ورځو کې غاصبین په خپل خوخه د غصب شوی ځمکې پاته برخه اړوند ادارو ته ونسپاري، نو پر وړاندې به قانوني چلند وشي.
ستاسو له پیغامونو نه
زیا ودین د فراد ولایت د پښترو د ولسوالۍ یم شاغری رباني مسلمان ډیر پاک مسلمان مجاهد سړی و ډیر ښه سړی و او د سولې د حریر شورا رئیس و د خپل په وخت کې ډیر شکارونه کړی ډیر پاک مجاهد سړی و تاثیر خو کوي منګ بیا هم شر د افغانستان داسې خلک چې نور شخصیتونه لري ښه مجاهدین نور لري نور کسان لري نو د ده په مړینې داسې خلک به یو څه غمجن سي او غمجن به هم وي اما نور مجاهدین تر دغه نور ښه مجاهدین شته او نور کسان شته پیدا کیږي
د فراد ولایت د مرکز د افغانستان یو ښه شخص و او دی مجاهد سړی و موږ دا خبر واورېد ډېر خوابدی هم سولو خوشینۍ مو درکړی د افغانستان د ښه مجاهدین همیشه داسې د مخالفینو ښکار دی بیا چې دی د ده ځای ډکېږي بیا په مشکل به ډک سي طالبان غاړه په دغه افغانستان کې دوی هېڅ څوک نه مني
لفرات څخه مو د ازادي راډیو د اوریدونکو څرګندونې د افغانستان د سولې د عالي شورا د مشر برهان الدین رباني د وژلو په اړه اورېدې نن له درو تر څلورو بجو د ولایت په ولایت پروګرام کې د فرا پر ستونزو خبرې کوو تاسو کولی شئ چې په دې ارتباط له چارواکو د ازادي راډیو له لارې پوښتنې وکړئ او کوم وړاندیزونه چې لرئ هغه خپله وړاندیزونه مطرح کړئ دوی بجې او دېرش دقیقې شوې د لنډو خبرونو وخت را رسېدلی احمد تکلی اوروي
ولسمشر حامد کرزی د سولې د عالی شورا د مشر برهان الدین رباني د جنازې په مراسمو کې ژمنه وکړه چې له وسلوالو مخالفینو سره د سولې خبرو اترو ته به دوام ورکړي په افغانستان کې د ملکی وګړو په وژنه د امریکا د پوځ د یوې ډلګۍ دریم غړي پرون په یو امریکایي محکمه کې خپل جرم ومنه دا ډلګۍ تورنه ده چې ملکی افغانان یې په بیرحمۍ سره وژلي دي د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي که امریکا د تروریزم پر ضد په جګړه کې د اسلام آباد پر اجراءاتو صریحو انتقادونو ته دوام ورکړي نو دا خطر شته چې خپل یو متحد له لاسه ورکړي په پام کې ده چې فلسطینیان د یو خپلواک هیواد په توګه د فلسطین د جوړېدو طرحه نن د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې مطرح کړي د یمن دولتي ټلویزیون خبر ورکوي چې ولسمشر علي عبدالله صالح په سعودي عربستان کې د دریو میاشتو له تیرولو وروسته نن بیرته خپل هیواد ته ستون شو او د صدر اعظم ولادیمیر پوتین په مشرۍ د متحده روسیې حاکم ګوند نن خپل دوه ورځنی کانګرس پیلوي څو پر روانه دسمبر میاشت کې په پارلماني انتخاباتو کې د ګډون لپاره خپل کاندیدان غوره کړي
ازادي رادیو په منځنۍ صفه دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري اوس هم ازادي اوریدونکو اونیس پروګرام چې صالح محمد صالح چمتو کړی دی وړاندې کوي
ازادي او اوریدونکو
السلام علیکم په دې پروګرام کې د هغو افغان کډوالو په باب ټلیفوني پیغامونه اوري چې د اډاو لمخه پیران کې دام سوي امړی د هغوی کورونی ته نه سپارل سوي د لوګر د والی د مریکې دویمه برخه هم خبرو چې په لوګر کې د مزکو د غصب مسله ورسره سیړل سوي ده پر ګڼو نور مسایل هم د اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه را رسیدلی دي چې په همدې پروګرام کې اوریدلای شي پروګرام کې زه سالیس تاسو ملګرتیا کوم د پروګرام په پیل کې په ایران کې د افغان کډوالو د وضعیت په باب ځینې اوریدونکو وایي په ایران کې د افغان کډوالو د اعدامونو لړۍ بیا پیل شوه د هرات د شندن ولسوالۍ اوسیدونکو وایي د دوی څو تنه عزیزان هم اعدام شوي خو ایران یې مړی نه ورسپاري
زه د شندان د علاقې یم د اکبر لور یم د غوران مینوم دی مورې پنځه شپږ کسه نفره په اصفهان کې اعدام کړي دي نور ایدانیان اوس نه راځي دا څنګه قانون دی دا څنګه دولت دی دا ولې زموږ په داد نه راغلی چې اعداموي زموږ جنازې خو دې راځي بې ګناه او بې تقصیر او بې هر څه په تورو پاګان دي راني
دولت افغانستان چرا دې زندانیان ایران پرسان نمیکنه که هر شب چهار تا پنج تا اعدام میکنه دولت افغانستان این کار متوجه نمیشه و خود با ایران صحبت میکنم هر که به هر زندان 4 تا 5 تا 10 تا اعدام میکنه دولت سفارت افغانستان به قصد مردم افغانستان میه
زه د شندان د علاقې یم د اکبر لور یم د غوران مینوم دی مورې پنځه شپږ کسه نفره په اصفهان کې اعدام کړي دي نور ایدانیان اوس نه راځي دا څنګه قانون دی دا څنګه دولت دی دا څنګه دغه دی ولې زموږ په داد نه رارسی چې چې اعدامیې نه هکه نه چې د زموږ جنازې خو دې زموږ په لاس راځي
وانم احمد شنن د دې شنن چې دې د کړی دی نو جنازې نو چې وځه د خارج ته ټول تاسو هم ورچې دې جنازې و عبدالکریم بن
ولایت زحمت در کوم بعد ایران مامورین چې دی خپل د سترګو لیدلې حال درته وایم حالات نه دی دی چې په دې سربېره چې دوی موږ وژني او زموږ مظلومه افغانان وژني هغه بولي بلکې زموږ دین ته هم سپکاوی کوي بلکې زموږ افغانان یو حاجي صاحب چې ما خپل ولیدی چې دی د غور د ولایتو پراته تللی ایران ته او ما خپل ولیدی چې دی خو راغلی او ما پرې وویل چې زما وژره چې ووټ ورته کوي او د سمیانو ته سپکاوی کوي یا د مسلمانه افغانستان مسلمان ولس ته سپکاوی کوي او زموږ دین ته سپکاوی کوي په دې باندې چې دوی موږ وژني او ټول دغه کوي حضور لیمو نو د حق نه لومي چې زموږ دین ته سپکاوی کوي زه د افغان افغانستان د لړ مقامات څخه دا خواهش لرم چې په دې باندې د مسلمان افغانانو غور وشي.
البته دغه پیغامونه په تیرو ورځو کې په پیغام ثبتونکي ماشين کې ثبت شوی دی. د ازادي رادیو څو اوریدونکو و چې د افغانانو په وړاندې د ایراني مامورینو د بد چلند او هلته د افغان کډوالو د ادامونو پر مسلې خبرې کولې. تیر اونۍ مو د لوګرد نه امنۍ او نورو مسایلو په باب د اوریدونکو نظرونه او ورپسې د والی مرکه درلوده. د مرکې لومړۍ برخه په تیر پروګرام کې خبره شوه، دویمه برخه یې دلته خبرو. لوالي څخه مې د نه امنۍ د مسلې په دوام په لوګر کې د مزکو د غصب د مسلې په باب پوښتنه کړې. خلک وایي د لوګر خپل والی او نور علي رتبه چارواکي د مزکو په غصب کې داخل دي. د لوګر والی عتیق الله الدین په ځواب کې وایي
ولا ماشي چې د لاس کال کې د نظام پر وسلو کې په تر کوم چې زه څلورم کس وو شي نه چې د نظام څخه وزرې قرار د خپل باندې کو د پښتنو له منځ خوښ چې دا یو نور چې چې د پښتنو را لاس کې نشم څلورم کس وو شي د نظام چې موږ قرار کړی د نظام پر وسلو کې د دې حکومت پر وسلو کې او د دې لپاره چې راشي دا د دې وخت چې د راشي څوک لاس کال کومندان په لورینه کې ورو تقریبا شل زره نفر ما پوز د وزیر د وزیرانو په بدر سره هم پوري او دوی کله چې څه دی ولې راغلی نو دا په ډېر احمقانه کار دی چې ترې نظام کې وشي او د دې نظام تخریبي او یا د خپل کاچو لپاره او یا هم د کوم څه لپاره د شکر کې دا دی هر یو څه چې دا کار کوي هغه احمق دی.
بل او ولسی په خپل د ولسمشر او د ولسمشر د مرستيال ترمنځ هم دغه ډول څرګندونې راغلي چې دوی ترمنځ مخالفت په ډاګه کوي. خپل ولسمشر کرزی د منی چې په نظام کې د نن ځینې کسان چې د غوښته منسوبي دي بلند منزلونه د دوی دي او دوی تر نورو زیاتې پیسې پیدا کړې دي.
د شکل شې صحیح شرکت کوي او یې راشي کوي. یا الحمدلله ما هغې په دې لوګره هم موجود لوګر وایي هم ما او دې لپاره ته چې نو هو ولیان نه چې شاید دا د یو څه په اړه چې یو په لوګر کې تخصص لري کوم چې دا مو څه څنګه دا تاسو خبر کوم چې اجما د خپل ځار او د کوم کو چې په دې کې یو څه دې په لوګر ولایت کې دا په دې کې یقین کوم چې یو پردي یو ګارانټي باندې د ترتل کې چې دا ثابت شوی چې د نشو طاقت کاری هم لري په کابل کې یو د شخصي کوم لري په کابل کې چې هغه تقریبا طالبان له قوت نه مخکې مخکې شوی طالبان قوت لا موجود نه او نو په خپل د کلاس او کله په دغه خبره د شي دا ډول او د دې په څو شو کې هم نه ما او د دې نو دا مثال شو کې هم نه د دې په شي ولري ما دا ولا په شي لري ما البته یو د دې شو چې د مال دا او د خپل د دې نه دې خوشاله ما دې لپاره ان شاء الله دا د دې د پوزور کې دا دا موږ نه کوم چې مثال خبرې شي څو خراب دي لري بل منزل بل دي کوم نه بل دي دا دونه بل دي او په یو غریب ولایت کې یو بیچاره ولایت کې څه شی مې نه څه خبر دي دا سره په لوګر ولایت کې ګوري د ډیرک دفعه د مالا کې کوي چې نن نو د ستاتو د بخان جن ان شاء الله د بخان کې موږ د کابل کې موږ د خپلې چې ولایت لوګر نه څه بدل کوي دا دې لپاره موږ ټول چې مخالفین ولا ما چې په بدن نو چې او یو لاو کې دا معاهم دا د ما تشویل چې دا د لوګریانو لپاره خدمت کوم.
بل ولې سب د لوګر د امن د لپاره پاینده کې استاسو
ما د دې چې زموږ له ګلوبو یا د مثال د خبرې د کوو یا د شورا په نام د باندې د شورا د شورا په نام په خدمت کې دا دا څه هم چې ما له خپل حساب د مکه ان شاء الله په دې کې په داسې کې.
بل ولې سب د لوګر د امن د لپاره پاینده کې استاسو پلان څه دی چې د وسلوالو د نفوذ مخه ونیسي او هغه نامني چې په ځینو سیمو کې موجوده ده چې دغه امنۍ او ریښې او بس یا دغه نامني ختم کړي.
دې لږه کار نه کوي چې په لوګر کې مخالفي نه لري دا خبر دې تاسو دا څه ورته په لالم د امام مامور او رئیسان څو چې مثال لري دا چې کابل ته له کابل نه سهار راځي په لالم ته او روزمره په سفر ته حرکت کوي او زه هم تقریبا 30 کیلومتر د مهاجرینو لپاره یا 30 کیلومتر د مهاجرینو لپاره نه سهار ځم په لالم ته لالم کې یو خپل او د څنګه کوم چې تقریبا یو شل د سیمه کې په لالم نه ته راځم او مهاجرینو لپاره چې موږ هم دغه ځای کې وتی نو موږ هم دغه غوښمو چې دا او پلان موږ هم دغه شی چې موږ هم د جوړولو تخنیکي من دې وګ تخنیکي دا څنګه شي او کاری که دفاع کردن به در هر چه دفاع کردن مثلا امنیت برای کاری که میگوید همیشه میگم که دستی کل کاری و میگم که سبب میگم که برای در بیاد میگم که در بیاد هم گرفتی که درخت شیشه که مثلا کنارانی دیدیم درخت شیشه را فکر کرد اما مشکلات را فکر کرد میگم که در بیاد همیشه همیشه کاری میگم انشالله داشته و فکر میکنیم پس از این که داشته شیوع حالا یه پلاره که مامیت کردیم میگم که در بیاد سال کسال که میگم البته مشکلات داری مشکلات دوستی یا اینکه هم دوستی در جنگ در جنگ حالات در تو سلام تو حالات جنگ که هستی در سلام که مگه مطلق کنوی سل بسلم
بله
شاید مگه چکتا پیشن یا یا پیشن یا یا بسلم کم و زیاد مگه موافقت مگه شاید دست که تاوی کنی پیشن امنیتی مشکلات تا دیو اغام هم کرا کرا انشاءالا سوال کرو
دا لوګر ولی عتیق الله لودین و چې د ټلیفون د لارې د دې ولایت پر مسایلو را سره خبرې کولې پر ګڼو نورو مسایلو د اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه د دې خبرونې پاتې برخه جوړوي دغه پیغامونه له کومې تبصرې پرته خبرو په دې هیله چې چارواکي واوري او د اوریدونکو د ستونزو په حل کې مرسته وکړي
موږ د افغانستان د امن او ثبات په اړه موږ خبر راغلي یو خپل سره چې افغانستان کې امن څنګه راتلی شي و مشهور سنده چې ټول افغانانو کمختی یا کلی خود چارواکو او د حکومت هغه ته په نظر نشته دا چې راته یو ټول وزارت خاص کار د ځکه مهاجرین بچې دې ته نظر وکړي هغه داسې نظر چې کم افغانان چې په خارجي هیوادونو کې دي باید هغه خپل وطن ته راستنه کړي خپل وطن کې هغه ته زمينه مساعده کړي چې هغه ته خاصه سوګنه خاصه وکړي نو کله چې خپل وطن ته راشي نو به څه نشي کولای چې افغانستان کې د افغانستان د حکومت په خلاف د افغانستان د اردو په خلاف د افغانستان د ملي اردو افغانستان د پوځ په خلاف هغه وجنګي ځکه دا هغه خلکو کورونه خلکو هغه واړه بل تراشي نه غوا مجبور شي چې د خپل وړو په لحاظ د خپل مور افتا د خپل ماشومان د خپل کورونو په لحاظ باندې هغه وونه کې چې هغه د زو په چې د هغه خپل ماشومان په هغه باندې ویریږي
عزیز مې د هرات تاسو ته زما تر څنګ چې واسطه کې د بادغس بلمرغه ولسوالۍ زموږ هله دغه چې دا دوه دومره پیغامونه چې دا د افغانستان او سیدن کې د هر ځای د هر ولایت څخه تاسو ته بریږي من د اربکان سو دومره په شکایت یو نو بیا وره د زو وسون سره وره ورسېږي نه کې افغانان ټول سره بدې خو دغه سره وره بدې ته هغه دې هغه یو ور وژنه دې ور وګل دا طالبان چې دا د څه ځای دی دا دغه سیم ور دغه من د خي خلک یو بل سره وژنه بلاغه یلا خو په کور وس بدې سوي
نا د خلاص کلم یاري مې د کندهار ولایت منګل سوالي څخه د ټلیفون پر کا شمه زما پیغام د منګل سوالي محترم باوري صاحب ته دی چې موږ منګل ټول سوالي چې صاحب خبر بچانو ته چې د مران په مې او مشبي د دې خمو دې سخت فازه دی د خلک څخه نه مان غلا کوي د خلک څخه مشکل نه غلا کوي د خلک څخه ټلیفون غلا کوي چې دا نه امنیت راوستنه یې سین شي کولای شي بلکې دا صرف او صرف د خلکو آزار خلق ازاری خلق فزابی دا امنیت پا افغانستان کی نیتر افغانستان لی دا باید دا لگی پخوانی خلقی دوالا کی دا باید دا مقام سلی رسی
دا محمد حسین دا شندان دا زیکو دا کلی و سیدون کلیم پا دا غار بچان درو کلی کی چوری چپال کی اخلال کی زمور یو سکل پا دا غرز کی دا خاران پسیم کی یو وی مزمور پسیم لارو پا آغا خلق پا پوسی کی نیسی حاچی مفیل ملوزه بر کلی تو مزد دا حبر کلی دا کوات کلی سی او څنګه وړي دي څلور کړي په دا ورځ کې چې کړي شپه ته سار غلا کې متادان خلاف کاران دي خلک دي چې په پاول کې د خلک پالیزه ټول لا چې کورون نه وځي د دوه سر مو ډیر پښتون دی یو او په سالان چې د نور پوسی یا څلور پنځه دي د دوه ملاتړ د امریکایانو لخوا چې هیڅ ملت له خلک دي یلا د بیتیم غمار بازار نه لمس کې نه د وخت په دې نه رسوب نه مخیب دي د دې یلا خلک چې له لړ چې دوه خلک بوارګي لاس نظم جوړ کړ داخل د مشخيرې کې یا وز مليار کې یا پتی به ګسر شکان کې ورته بزنس
پاکستان ولایت د ځاول خالي کې سړي ایرور داخل جوان اربکان دغه سړي واغشته ورشته سرم دا اربکان چې ما حلی په دې په نامه یادېږي د دې ځل مزور کوي تر اوسه د نور خپل حیات راولي دي تاسو خپل وګورئ چې یعنی یو قومندان امنیو ول سوال او ټول دې تسجل دا ټول فرموتادان ولکه یو به سم سره وشي ټول متادان هغه له راځو ټول یو ځای شي دي دلته د ظلم سره د سرکار دي
دی مخنیوی وکړي، د خواهش کوو خدای ته وګوري د دې مخنیوی وکړي. مونږ د دې اربکیانو چې دا محلي پولیس ورته وایي د دې ونه ډېر فاجعه د کاکستان ولایت نژاد ولسوالۍ.
شاه محمود د عراق څخه پیغام لرم، سبزیجان ولې عربو، ایران او نورو ملکو ته نه ځي؟ ولې د چمن، کچلاغ، کلاسیطلا، ژوب، بادینې، میرانشاه، پېښور کیمپو ته نه ځي؟ دغه خودکشو ته ولې تبلیغ نه کوي چې افغانستان ته راځي؟ د دوی په صفونو کې دغه کرنیل کرنیلان دي، نور نختې کسان ورسره دي، دوی ولې په نورو ملکو ته نه وځي چې افغانستان ته راځي؟ مقصد یې څه دی؟ د مذهب او عقیدې ته احترام یو، کلمه به سره وایي چې اسلام یو، یو تر بله سره وژنو ناپوهان یو، لا تر څو به د عربو ایرانیانو غلامان یو.
زه شایما یم د لغمان نه. په لغمان کې ډېره ګرمي ده، داسه ګرمي ده چې بېخي پوره سړی وتلی نه شي. که دغه مکتبونه یو شل ورځې نور هم رخصت دي، ماشومان دي، استادانو سره هم ماشومان دي، په ګرمي کې دي ماشومان دل وهي، شاګردان صنف کې کښېني، هم ګرمي ده، یو شل ورځې نور هم رخصت ورکړي ده شاګردانو ته.
زه محمد ابراهیم د افغانستان د لویو د کوچني د قمندانانو څخه او د عالمانو څخه غواړم چې خپل یو موټی او یو لاسی نه پر امریکا تکیه وکړي او نه پر پاکستان باندې، خپل د کور مشکلات په خپل حال کړي، په بل باندې مشکلات نه حل کېږي.
د افغان دولت نه د ټولو خلکو، د افغانستان ولس نه، د پښتنو نه مې دا هیله ده چې نور لاسونه سره یو کړو. د څه چې کېږي دا د پاکستان له لاسه کېږي. پاکستان زمونږ د ازلي دښمن دی، ان تر د انګریزانو له وخته زمونږ دښمن دی. باید موږ تاسو په خپله لاسونه سره یو کړو.
محمد له کابل ولایت سره تاسو سره په تماس کې زه د نړۍ څخه ډېره مننه کوم چې زمونږ د افغانانو غږ د حکومت ته ورسېږي. د جنگ له شیر غږ سره دا غوښتنه لرم چې بالا له جنگ څخه لاس څخه د افغانستان په وړاندې راوړلو کې کوشش وکړي. او زه له نړۍ له کارکوونکو څخه ډېره مننه کوم چې د افغانانو د زړونو راز خلکو ته ورسېږي.
زه سید محمد د زابل ولایت کلات څخه د مرکز خبره کوم. موږ د پولیسو د تیز رفتاری ته ډېر سخت عذاب په مرکز کلات کې د پولیسو د موټر ماشې او بل یو موټر نه لیدل کېږي، د دې سره لاره نه کېږي. نو دا پیغام دی چې پولیس خپلو موټرو رفتار ته څه کمی ورکړي.
زه حمیدالله دیاری د پکتیا ولایت د اریوب زادی نه. د اریوب زادی و سرحدي پولیسو ډېر ناوړه چلند شروع کړی دی. خلک شخصي دښمنیو تعصبونو په لحاظ نه شي، دوی تحقیق ورڅخه نه کوي. بیا هلته یې امریکایانو 20 سپاري، هغو ته وایي چې دا القاعده دی. نو حکومت دې زر تر زره د دې خبرې غور وکړي، ځکه چې ټول خلک د حکومت نه وټه نه شي یا فاصله نه شي. دوی خپلې هغه مرمۍ چې حکومت د طرفه د وطن د دفاع دپاره کوم مهمات ورکول کېږي هغه هم خرڅوي، هغو شواهد هم موجود دي. که څوک یې نه مني، مونږ کولی شو چې هغو ته ثبوت وړاندې کړو.
مونږ دا خواهش لرو دولتي چارواکو نه چې د ننګرهار په ولایت کې اداري فساد زیات دی. په انګربا سیمه کې د ځای په سر لانجه ده ورور جانه. ویس دولت مونږ سره همکاري نه کوي. هیله کوو ورور جانه چې مونږ غټ دولتي چارواکي واوري.
په ننګرهار کې د دې په ولسوالۍ کې د قسم آباد په نوم باندې یو شهرک جلال آباد دولتي چارواکو نن تقریبا اته کاله مخکې افتتاح کړی ده او خلکو ته یې نمرې ورکړي دي او پیسې یې اخیستي دي. دولت ته پیسې تعویل شوې دي. هلته څومره په عربانو یو کوټه په دې ځای کې جوړه کړې ده. هم نه ده جوړه کړې، بعضې ځای کې لږ نه جوړه ده. او لګیا ده روزانه غصبېږي غصبېږي، هر روزانه پکې کار شروع ده. نو دغه د جلال آباد دولتي چارواکي چې کوم دي، دوی د دې په اړه هېڅ غور نه کوي. زه وژنې تقریبا 45 ورځې مخکې یو څو هغه پکې شروع شول، یو څو پوستې پکې پاتلې، 15 پوستې هغه چې عربانو تقریبا یو سلیانی مثل نپر عربان که مظاهر را اوات که پوستی کماندان تا پیسی ور کرده مخی ندید چی دوی اغازه تا ورسی کماندان سی بر تا پوستی پری خود و خالی خیمه شی عربان لال آقای وست زورد.
دا ازادی او اوریدون که پروگرام اوری
اما
عمر عادل د هلمند د ګرمسیر څخه خبره کوم. د دیوالاو زما غوښتنه باید چې تر دولت د ازادۍ راډیې دفتر د لارې ورسېږي. د افغانستان دولت کې مې دا مشوره ده چې دوی د امریکا یو سپورساور طاقت سره په خاطر د ناحقه د ګاونډیانو په خاطر ستراتیژیک اړیکې انځاچي، ځکه چې امریکایانو ته پیسي امتیاز ورکړی وسي موږ ډېر په یو غریب حالات کښې نه شي کېدی چې د ګاونډیانو سره مجادله وکړو، ځکه چې پاکستان او ایران ایرتمبن ته ورسېده چې د سکي او کیمیاوي وسلې جوړ شي، خو د افغانستان خلک یو پیچکش هم نه شي جوړولی. موږ ضرورت لرو چې د ستراتیژیک اړیکې د اروپایانو متحده ایالات سره جوړې د سوکاله افغانستان په هیله.
زما پیغام دا دی چې دغه د افغانستان چارواکو ته ووایي چې دغه د ستراتیژیک پیمان امضا وکړي، دا انشاءالله د افغانستان په ګټه ده او خلک په دغه پیمان نیکبختي او سعادت ته رسېږي، که نه خدای ناخواسته دا خارجیان د افغانستان نه راووځي. دا رباني او سیاب او دغه پین داسې وطن کښې داسې غوبل را جوړه کړي چې ټول دنیا ورته حیران شي.
زما د سړي زده دا خواهش چې داخلي وزارت پر مخ باندې مدغم کړي په دفاع وزارت باندې تاکل عوامل او بدبختي ختم شوي، دا داخلي وزارت ته ختم شوي، دا ټول تلوق شي او داخلي وزارت کښې هرڅه مضبوط ورګالون چې دي هېڅ نه اسلام لپاره او نه د خلق لپاره نه د پښتو لپاره خدمت کوي. وسلام.
زه احمد الله د پکتیا ولایت سره څخه تاسو زحمت تر کوم چې دغه کسان چې یا دا پولي نړنګي یا عمل پایه جایې ته تاوان رسوي، دا خپله د دوی د شخصي ګټو یا د اجر دي د بل چا په لاس باندې د بل چا په اشاره باندې دوی دا کار کوي. دا هېڅ کلم دوی د اسلام دپاره نه کوي، که چېرې دوی د اسلام دپاره کولی نو د اسلام دپاره خو هېڅکله یو سړک یا یو تعمیر یا یو پول هېڅ تاوان نه لري. نو دا هغه څوک چې دا کارونه کوي هغه د خارجي ګوډاګیان دي یا خارجي اجیر نوکران دي. دلته یو کس اوس خبرې وکړلې، هغه ته ویلې چې دا د عقیدې په اساس باندې دوی کوي. نو دغه چې دا څخه د عقیده ده چې دا یو سره کړنګي دا عقیده سوله عوام خلک وژني، دا عقیده ده داسې بهره قتلونه چې دا دوی کوي، ولکه یو حیوان هم څوک قتل کړي دا څخلې عقیده ده، دا څخلې مذهب ده. دا څوارلس سوه کاله د اسلام تېر شوي وي، داسې قتلونه داسې ناروایي خو هېچېرې نه دي شوي، لکه اوس دوی په کوم مذهب یا په کوم اساس په کوم قانون یا مذهب باندې دوی دې ته جواز ورکوي چې دا تاسې انسانان را خلک ټوپ ټپ کوي پلونه رنګوي تعمیرونه رنګوي. دا عقیده ده، دا څخلې عقیده ده، داسې عقیده خو ولکه په یو مذهب کښې هم ډېر انسان
خبر کوم د ننګ آباد د کلي څخه. زموږ په کلي کښې دلته پوسته ده چې امریکایان هم پکښې دي، پولیس هم دي. نو څو ورځې مخته دا پولیس راغلي وو د هر دوکانه څخه یې قریبا زر یا پنځه سوه روپۍ ټولې کړلې، او دا یې خلکو ته وویل که دا په زور کښې حسابوي که په زکات کښې حسابوي که په عشر کښې حسابوي. نو د ازادۍ راډیو د کار کوونکو زموږ صمیمانه خواهش دا دی چې کله دې داخلي وزارت ویان یا یو بل مسؤول مېلمه کړي، بیا دې په دغه نمبر ما ته زنګ ووایي، زه د اسنادو سره دا خبره ورته په ثبوت رسوم چې دوی ته دا کلي د بازارګي سره تقریبا د پنځو زره څخه واخه یو لک روپۍ دوی ټولې کړې دي، او هغه یې په وجه زور ټولې کړې دي. نو دا خلک ډېر ناپسند دي. نو زموږ غږ که چېرې تاسې امنیتي مسؤولینو ته ورسوئ دا به لویه مهرباني.
زهفاري خبرې کوم د خوست نه. دې ته نه پوهېږم چې دا ځان وژنې څرنګه کابل ته ورننوځي. نو دې ته هېڅکله دا هم نه شي کولی چې د توپانچې سره هم ننوځي چې دومره غټ مهمات وسلې دی نه مشي چې هغه کښې دی پنځلس ساعته شل ساعته مقاومت کوي. نو ولا نه پوهېږو چې آیا دا د حکومت د حکومت طرفه څه خبره ده او که د پارلمان د طرفه څه پیشګوي ورته شوې ده رسنوي. زه د دولت نه دا هیله لرم، د پارلمان نه دا هیله لرم، د وزیرانو نه چې خدای ته وخت نره ده دغه خار نه نر نه بچ افغانستان خاورې ته دکه چې زیات په وینو باندې ولړل شو تا ونه چې آینده د پاره به وطن جوړ شي، خلکو ته به ښې وظیفې پیدا شي او خلک د روغ ژوند خاوندان به شي.
زه د سورګل د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته سلامونه وایم. زه د شینوارو د نازیانو ولسوالۍ نه خبرې کوم.
زمون په ځای کې دا غاډي امنیتی پر برنازان کې ډیره زیاته دا وسلام
نوم د امنیتی ملحظات الله منا جنم د خپل ډډه په ځله پکتیا ولایت د احمد اباو له سوالې څخه ویګم څو ورځې وړاندې یو کس چې د موټر چلول زد په غاړه لر ممکن کا ساده سوارلې چلولې د سهار په شپږمو بجو کې د احمد اباو له سوالې په سل مترو فاصله کې د وسلوال له خوا ودرېدل او دا غو موټر چلون کوي په دغه سره وځه کله چې دای د موټر څخه تاسو تا وسلوال لري زیته بوته د موټر سوارلې د احمد دا به ولسوالی ولسوال کومندان ته زنګ وای چې داسې داسې پیښه ده وسلوال لوبونه مې روان بولای ولسوال کومندان ورته ویلي چې زموږ افکار لا تر اوسه مخ نه دي نزلې خپل کار کوي نو د احمد به ولسوالی اوسېدونکي له دغسې ولسوالانو سره کومندانانو سره ډېر په تنګ راځلي لوړپوړو کومندان چارواکو څخه غوښتنه کوي چې دغه شه ولسوالان او قومندانان دغه څه پوستونه نه لري کړي او پر ځای غوړ او ټولې او تکړه شخصیتونه وټاکي.
زه عبید دینه معلوم ځای څخه زحمت کوم کوم بحران چې په افغانستان کې روان ده د داسې یو بحران ده چې دا په اقتصادي اړخ یې ښایي په هر رقم لحاظ یې چې ښایي په دې کې جنګ راغلی ده اقتصادي بحران راغلی ده حتی نړیوالو پورې. زه دا وایم چې که چېرته دغه د جنگ مخه نیول کېږي دا په خپله هغه پیسې هغه مصارف چې په افغانستان کې لګولی کېږي باید دا په ملي امنیت کې مصرف شي چې تر څو چې دا خپل قوتونه دوی زیات کړي خلک په هر ځای کې خلک ولري او دوی کړه شي چې د جنگ مخه ونیول شي.
زه خالد افغان وزیر پای سره په تماس کې یم. پیښه چې په کابل کې وسوه دا یوه ډېره غمجنه او خطرناکه پیښه وه. په دې باندې موږ ډېر خواشیني او خوابدي. داسې پیښو مخه په هېڅ وخت سره نیول کېږي خو په دې نیول کېږي چې استخبارات باید په دې حکومت کې ډېر قوي شي او ښه منظم شي او په استخباراتو باندې باید مصرف او ډېره پانګونه وشي. دلته باید پراخ استخبارات موجود دي. په دې استخباراتو کښې باید هر څوک کار وکړي لکه د سیمې په کچه باندې چې په نورو ملکو کې استخبارات شي په هغو کښې ملا امامان بزګران تجاران هر څوک کار کوي. دلته هم باید داسې پراخ استخبارات چې هر څوک له دې سره ملګري په هر کلي او په هر منطقه کې په هر ولسوالۍ کښې باید استخبارات او بالخصوص موږ باید په ګاونډیو هېوادو کښې چې له موږ سره همسایه هېوادونه دي او له موږ سره اوږدې پولې لري هلته باید موږ خپل استخبارات ولرو ځکه دغه شیان چې دي ډېر له همسایه ملکونو نه افغانستان ته راځي او هلته په همسایه ملکونو کښې تمیلېږي او هلته دې ته روزنه او تربیت ورکول کېږي. بالخصوص هغه همسایه ملکونه چې په افغانستان کښې په پراخ لاس او په بربنډه باندې په افغانستان کښې لاسوهنه کوي او داسې خلک افغانستان ته رالېږي لکه زموږ استخبارات هلته په غوجایو کښې موجود دي له مخکې به امنیتي چارو ته خبر ورکوي او د داسې شیانو مخه به په سرحد او یا له کابل نه د باندې نیول کېږي.
زه اټک یم ډېر حمد کرزی خو دلته ګوره چې د دفاع کورنیو چارو ملي امنیت او د پاکستان سفارت له افغانستانه لرې کړه. نن چې څومره افغانان وژلی کېږي د دې درې وزیرانو غفلت او د پاکستان دښمني ده چې زموږ سره یې کوي.
زه شریف الله یم د خوست څخه. زه د کرزي ته دغه خواهش لرم چې نور سوله خپله کې جنګونه ورخ کړي طالبانو سره روغه جوړه وکړي. دا زمونږ ډېر ورو چې هغه طالبانو سره روغه جوړه نه کوي امریکایان وبوسي.
له همدغو پیغامونو سره اوسنی پروګرام دغلته پای ته رسېږي. ستاسو نور ټلیفوني پیغامونه په بل پروګرام کې خپرو. تر هغو د خدای په امان.
سوالگریم جوابونم هیرم برته درزم کچی جی پابنو جارو کبم برته درزم کچی جی پابنو جارو کبم برته درزم دا شالونو
د خزان په امان سچي باغ دې ته جانونو د خزان په امان په لپو لپو اوشکې تویوم بیرته درځم په لپو لپو اوشکې تویوم بیرته درځم او سوالګر یم جوابونه هېروم بیرته درځم اسمان تر گریوان در رسیج من گل بمی اسمان تر گریوان در رسیج تناکی پرسکر وٹو باوام برت درزم تناکی پرسکر وٹو باوام برت درزم او سوال گریم جوابو نا حیرہ وام برت درزم